موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره تړل کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې موسکا هوته کې وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو 2 کیلوګرام نشي مواد او د نشي ګولې نیولې دي. د نیمروز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت پولیسو 18 کیلوګرام امفيټامین یا شیشه، 1.5 کیلوګرام هیروئین او 3.5 سره ټابلیټ کا ګولې نیولې دي. د نشي مواد په یو بار وړونکو موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وچی د نیمروز ولایت د ابریشم پور لاري له واده د باندې قاچاق کړی. یاد دی وی چې د دې پیښې په تړاو یو کس هم نیول شوی دی. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د نشي موادو 15 قضیې چیرلی او تورن کسانې په جزا محکوم کړی دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادۍ رادیو ته وویل د دې مرکز ابتدایه او استیناف محکمو په علني غونډو کې د نشي موادو 21 قاچاق کوونکي په مجازاتو محکوم کړل.
په افراد کې محکوم شدن
هغه کسان چې په جزا محکوم شوی دي، له دوی سره په مجموع کې 50 کیلوګرام هیروئین، 1.5 کیلوګرام تریاک، 398 کیلوګرام چرس او 1.5 کیلوګرام شیشه نیول شوی ده.
دا یادونه ورده چې تیرونه هم د دې مرکز ابتدایه او استیناف محکمو 9 قاچاق کوونکي له 1 کال او 6 میاشتو څخه نیولې، بیا تر 10 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي ول. په هلمند ولایت کې د ملي امنیت او پولیسو ګډو ځواکونو د نشي موادو یو کارخانه بي جوړه کړې ده. د ملي امنیت په خبر پاڼه کې راغلي چې د هلمند ولایت په مرجی ولسوالۍ کې د ملي امنیت او پولیسو په ګډو عملیاتو کې د نشي موادو د جوړولو یو کارخانه ویجاړه کړې چې د طالبانو په سری قطې پورې اړه درلوده. د نشي موادو د جوړولو لدې کارخانه څخه 1500 کیلوګرام مورفین او 411 لیټره کیمیاوي مواد تر نیولو وروسته همالته ځای پر ځای وسوځول شول. او د نوې ورستی په خداده چی په کابل کې د نشي موادو شل تنه پرچون خرڅونکي ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت مرستيال ویان نصرت رحیمی ازادۍ رادیو ته ویل دا شل تنه چی د کابل خار په لسو بیلو بیلو حوزو کې نیول شوی، د نشي موادو د ویشلو او خرڅولو شبکې غړي دي. د یادونه ورد چی په نیول شویو کسانو کې هغه 15 تنه هم شامل دي چې څومره مخ کې د کورنیو چارو وزارت نمونه خبره کړي او له عامو خلکو څخه د مرستې غوښتنه کړې و.
موسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د نوې مهمې پیښې راواورولې. د نن په خبرونه کې مو تاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره تړل کیږي.
دوارو خواهو یو گرد تیم تا کلی چی لنشهی موادو سرا دم بارزی وزارت ده انتقال پر پروسا کار وکری.
لارزگان بل راپور لرو او رو چی سک کال پا غولایت که دو گکنارو که پسلو که نه ویش کم شوایده.
یو خو ارزانی ده بل وچکالی ده.
دا چې نشه د انسان هډوکو ته څه ډول زیانونه رسوي په دې اړه له ډاکټر عبدالباری رحیمی سره مرکه لرو.
څومره چې د نشه یي موادو کارول په کم عمر کې شروع شي هماغومره تاثیرات یې ډیر بد دي.
د عبدالحکیم په نوم یو معتاد وایي چې د خپل پلار لخوا په نشو اخته شو.
اوله مې کورنۍ لا ډېره تتریخ سو، ورونه به په کور کې نه پرېښولم، پیسې یې نه راکولې.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ته خدای دا انصاف دی،
څه پېښه شوې ده؟ سمه خبره وکړه، څه خو هېڅ پوه نه شوم.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، د خبرونې لومړی مطلب تاسو پام راکرزو. د ولسمشر محمد اشرف غنی د پرمان په اساس له نشي موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره تړل کیږي. د ولسمشر غنی په هغه فرمان کې چې تازه صادر شوی راغلی چې د دې پریکړې هدف له نشي موادو سره د موثرې مبارزې او نشي موادو د غوښتنې راکمولو په برخه کې د اصلاحاتو راوستل دي. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل، د کورنیو چارو او نشه یي موادو وزارتونو د دوو مهینتونو څخه جوړ شوی یو ګډ ټیم پر دې بهیر کار پیل کړی چې په نتیجه کې به یې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره وتړل شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د ولسمشر غنی د تازه فرمان له مخې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره یوځای کیږي. د ولسمشر غنی په فرمان کې راغلی چې د دې پریکړې هدف له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې په سمه توګه د طرحو، پالیسیو او ستراتیژیو عملي کول، د قانون عملي کول، د نشه یي موادو د غوښتنې کمول، معتادینو ته د درملنې زمینه برابرول او بزګرانو ته د بدیلو کښتونو برابرول دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل، له نشه یي موادو سره د مبارزې او کورنیو چارو وزارتونو د چارواکو مشترک ټیم د کورنیو چارو له وزارت سره له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت تړل کېدو بهیر پیل کړی دی.
دواړو خواوو یو ګډ ټیم ټاکلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د انتقال پر پروسه کار وکړي او د دې وزارت هره برخه جلا جلا وڅېړي. د کورنیو چارو وزارت په کچه له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت او د پالیسۍ موینیت په ګډه کار کوي چې د دې وزارت انتقال ته زمینه برابره شي.
د ولسمشر په فرمان کې څلور وزارتونو او مرکزی احصایي ادارې ته وظیفه سپارل شوې چې په دریو میاشتو کې د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ټول مسولیتونه لکه د نشه یي موادو د غوښتنې کمول، د معتادینو درملنه، بدیل معیشت او په دې برخه کې د ستراتیژي او پالیسۍ طرحې وڅېړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت په 2004 میلادي کال کې جوړ شو چې له هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې اړوندو وزارتونو ته د یو پالیسي جوړونکو وزارت په توګه کار کړی دی. د ولسی جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی چمنشا اعتمادي وایي، که څه هم دی وزارت لکه څنګه چې مسولیت درلود هغومره کار نه دی کړی، خو دا مهال په کورنیو چارو وزارت کې هم له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مسلکي ظرفیت نشته.
د کورنیو چارو له وزارت سره د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت یو ځای کول ګټه نه کوي، ځکه هغه پلانونه او ستراتیژي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت درلودي د کورنیو چارو وزارت په هماغه اندازه خپل ظرفیت نشي لوړولی. سره له دې چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په وزارت کې ستونزې موجودې وي، موږ له نشه یي موادو سره د مبارزې په نوم یو عالي کمیسیون لرو. دا کمیسیون 15 غړي لري چې باید ولسمشر او یا یو معاون مشرتوب وکړي، خو له بده مرغه هغوی تر اوسه پورې یو غونډه هم نه کړه.
دا مهال د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په نوم یو معینیت عملاً فعالیت کوي. دغه راز د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې هم د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو په نوم اداره سته. د دې ترڅنګ له نشه یي موادو سره د مبارزې په وزارت کې هم د تورته یو ریاست فعالیت کوي. ښاغلی اعتمادي وړاندیز کوي چې په مختلفو وزارتونو کې د ګڼو ریاستونو پر ځای د یو وزارت په چوکاټ کې د ځانګړو مسولیتونو لپاره ځانګړي ریاستونه جوړ شي.
محمد ایاز ترنک چې د کورنیو چارو له وزارت سره د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت د یوځای کېدو په اړه راپور راوړو. اوس اروزګان ولایت زو او هلته مو د کوکنارو د کښل حاله خبرو. د اروزګان ولایت د نشه یي موادو پر ضد مبارزې ریاست خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله سږ کال د کوکنارو کښت په 29% کم شوی دی. دغه ریاست وایي چې د تاریاکو د کښت د کموالي علتونه بزګرو ته عامه پوهاوی او بدیل کښت دی، خو د دې ولایت بزګر بیا دا خبره نه مني او د کوکنارو د کښت د کموالي اصلي لاملونه وچکالي او د تاریاکو ارزاني بولي. په دې اړه زموږ د همکار شریف الله شرافت راپور اورو.
په روزګان کې د نشه توکو پر ضد مبارزې اداره خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت 90% راکم شوی. د یادې ادارې مشر جمعه خان بشری ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کښت د کمیدو لاملونه کروندګرو ته عامه پوهاوی او بدیل کښتونه دي چې په دغه ولایت کې کروندګر اړ کړي څو له کوکنارو لاس واخلي. نوموړی وایي پلان لري او هڅې پیل کړي چې په دغه ولایت کې نور هم د کوکنارو کښت راکم کړي.
سږ کال د 90% د روزګان په ولایت کې د نشه یي توکو په کښت کې کمښت راغلی. د دې اصلي عمل دا دی چې یو خو خلکو ته صحیح ذهنیت ورکړل شوی دی، په بله برخه کې معیشتي بدیل هم په زیاته پیمانه د کلو د پراختیا د خوا څخه هغه برنامې چې پیاده شي مثبت ثابت شوی دی. د زراعت د وزارت د خواص خبرنامې چې فوسن پر لار لیدلې اکثر ګټه ورکړي خلکو ته، ځکه باغداري د خلکو مخه کړې ده، د خلکو لپاره د تجارت زمینی مساعد شي دولت د خواص څخه، او امانګي په خپل اداراتو کې زیاته سي د خپل عوامل دي چې نشي ټوکی کال په کال کمیږي.
که څه هم مسولین په دغه ولایت کې د کوکنارو د کښت کمی د ځان لپاره لستراوړنې بولي، خو کروندګر بیا دا خبرې ردوي. محب الله چې د ترینکوټ ښار اړوند د کوټوالو سیمو اوسیدونکي دي او اوس په خپله ځمکه کې په کار بوخت دي، وایي سږ کال یې په خپله ځمکه غنم کرلي. څلوېښت کلن محب الله چې دېرش کاله کېږي بزګري کوي، وایي سږ کال یې ځکه په خپله ځمکه غنم کرلي چې وچکالي ده.
زما نوم محب الله دی، وظیفه مې دغه بزګري ده. وچکالي ده نېخې والا غمې اوبه هم سره کمې دي، ما سېو لږ لږ غنم وکړې بشینه.
پنځوس کلن بسم الله بیا د ترینکوټ ښار اړوند چرمګر سیمې اوسیدونکي دي او ده هم سږ کال په خپله ځمکه غنم کرلي دي. دی وایي په دغه ولایت کې د کوکنارو د کښت د کمیدو بل لامل د وچکالۍ تر څنګ د تاریاکو ارزاني ده.
دغه غنمو دا کښتونه کوو بیخي ډېر کم دي، یعنې دوې سی خو بیخي کم دي تر پخوا. یو خو ارزاني ده چې یعنې قیمت نه لري، بل وچکالۍ ده، یعنې چندانې ګټه نه ده کړې، بیخي ډېر تاوانیان سو موږ، یعنې کرلې مو وه ګټه مو نه ده خوړلې.
دغه بزګران وایي دولت تر اوسه پورې ورسره هیڅ ډول کومک هم نه دی کړی او نه یې هم ورته عامه پوهاوی ورکړی. دوی وایي که چیرې دولت ورته د کوکنارو بدیل کښت پیدا کړي، نو هیڅکله به هم په خپلو ځمکو کوکنار ونه کړي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان اونې خبرونه ته غوږ یاست چې پر منځنۍ څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدل شي. اوس به د انسان پر هډوکو باندې د نشو د ناوړه غیزو په اړه معلومات ترکړو. طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو د ژوند طرز داسې دی چې وجود ته ځینې ضروري مواد لکه کلسیم او ویټامینونه نه رسیږي. له همدې امله معتاد ته د هډوکو بیلابیل ناروغۍ پیدا کیږي. دا چې نشه ولې انسان ته د هډوکو ناروغۍ پیدا کوي، په تیره بیا د ماشومانو پر هډوکو څومره ناوړه اغیز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له یو متخصص ډاکټر عبدالباری رحیمی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان هډوکو ته څه ډول زیانونه رسوي.
په عمومي ډول سره که موږ ووایو، نشه یي مواد کوم مستقیم تاثیر د وجود په هډوکو باندې نه لري، خو یوه خبره ده چې د هیروین یوه نوه چې په نوم د خاکستری هیروین یادیږي، هغه څه مستقیم تاثیر په اړوکو باندې لري، یعنی په دې معنا چې د اړوکو د درد سبب کیږي. نشه یي موادو کاروونکي چې کله ستن را اخلي او ځان ته چې زرقې د هغې له لارې میکروب دننه کیږي، دغه میکروب اړوکو ته رسیږي او په نتیجه کې اړوکې میکروبي کیږي. دا یو آنی تاثیر. بل دغه خلک چون للمر لری پات کیږي، سیورو کې ژوند کوي، د دوی د وجود پوستکی پاک نه وي، د لمر وړانګو سره دوی نه مخامخ کیږي، نو د لمر لوړانګو سره نه مخامخ کیدا د دوی په وجود کې د یو ویتامین د کمښت سبب کیږي چې هغه ته مونږ ویتامین ډي وایو. لنډمهاله تاثیرات د اړوکو درد، د بندونو درد او اوږدمهاله تاثیرات یا وروستني تاثیرات د دې چې اړوکې ورستیږي، نرمیږي، ضعیفه کیږي او په نتیجه کې د یو عادي ضربې سره ماتیږي. او بل د دوی د اړوکو د اوږدوالی کمیږي. تاسو به لیدلې ډیر نشه یي موادو کاروونکي کړوپ رواني په لارې، چې دا خپله د دوی د اړوکې د ورستېدو او د کړوپېدو له کبله دوی کې یو سوی شکل پیدا کیږي چې هغوی ته مونږ کیفوزس وایو. نو د ویټامین ډي دوامداره کمښت د دوی د اړوکو او د بندونو د یو ډیر ناوړه درد سبب کیږي. د نشه یي موادو کاروونکي چې کله دوی نشه یي مواد پرېږدي، نو یوازنی شی نه چې ګیلمن یې هغه د اړوکو درد او د بندو درد ده، چې دا د همدغه ویټامین چې موږ یاد کړو ویټامین ډي د دې د کمښت له رویه دوی ته را پیدا کیږي. او بل دوی کې د بندونو درد ځکه رامنځته کیږي چې دوی په یو وضعیت کې عموما یو چیرې د سیوري لاندې ناست دي. په هماغه حالت کې دوی بند دوامداره پاتې کیږي. دا د بند نه حرکت دا خپله د بند د حرکت د کموالی او د بند د شخوالی سبب کیږي. تر وروسته مریض بند حرکت ورکوي، په نتیجه کې یو درد د مریض ته پیدا کیږي، ځکه هلته بند نیول سوی حرکت اجازه نه لري. نو دغه دردونه په دې مریضانو کې چې راپیدا کیږي، یو غټ تاثیر د ویټامین ډي کمښت او د ویټامین ډي لرویا د کلسیم راوتل د هډوکو نه او د هډوکو ورستې ده.
نشه ولی پر هډوکو ناوړه اغېز لري؟
نشه یي مواد چې کله دا خلک کاروي، دوی عموما قبضي د قبضیت لرویا دوی اشتها نه لري، بل دا خلک کافی غذایی موادو ته لاسرسی نه لري. کافی غذایی موادو کې یو پاغې کې کلسیم ده، او کلسیم د هډوکو 99% برخه جوړوي. نو چې کله یې کلسیم روان اخیسته، دوی په وجود کې کلسیم راکمیږي. په نتیجه کې مونږ په وجود کې د دې لپاره د معویزي یوه لاره لرو. وجود داسې یو مواد ترشو کوي تر څو چې د وجود کلسیم راپوره کړي، هغه چې له هر ځای. نو د هډوکو کلسیم یو ښه ذخیره‌ګاه دی وجود کلسیم ته. دغه خلک چې کافي کلسیم یې د خولې له لارې وانخیسته، وجود د وینې په دوران کې کلسیم ته ضرورت لري، ځکه که کلسیم را کمیږي په کس کې اختلاج را پیدا کیږي. د دې د معاوضې لپاره په وجود کې یو سیستم ده په نوم د پی ټی ایچ هورمون. دا پی ټی ایچ هورمون د پارا تایراید غده چې په غاړه کې موقعیت لري له دې نه افرازیږي. د دې تاثیر څه شی ده؟ چې د هډوکو نه کلسیم را اوباسي. چې کله یې له هډوکو نه کلسیم را وویست، هډوکي ورستیږي، نرمیږي، په نتیجه د یو عادي ضربې سره ماتیږي. کچیر دوی کلسیم واخلی، دا دی پی ټی ایچ افرازیده یا ازریده په وجود کې راکمیږي، او دغه ناوړه تاثیر په اړوکې باندې نه ای.
دغه ناوړه اثرات د نشیانو سره تر څومره وخت پورې پاتې کیږي؟
تر څو پورې چې دا خلک له نشئی موادو لاس وانخلي، تر څو پورې چې په دې ناوړه عادت باندې اخته ای، دا به دوی له ژوند سره تړلی شي. چې د نشئی موادو کاروونکي خلک نشئی مواد پریږدي، نو پس لاغینه دوی باید کافی غذایی مواد واخلي تر څو چې دوی د وجود هغه خالی ذخیره‌گاوی د ویټامین ډي، د کلسیم، د فاسفورس او د نورو ضروري موادو چې کوم د هډوکو په جوړښت کې رول لري، تر څو چې د هغوی ذخیره‌گاه پوره سي، د دوی پوستکی د لمر له وړانګو سره مخامخ سي، تر څو چې د لمر د وړانګو د تاثیر لروی د دوی په وجود کې د ویټامین ډي هغه موازنه او اندازه پوره سي، پس له هغې نه د دوی په وجود کې د نشئی موادو دغه بد تاثیرات چې رامنځته شوي وو هغه کیدای سي رامنځته لاړ شي. اما دا تاثیرات کیدای شي تر شپږو میاشتو پورې د دوی په وجود کې پاتې.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر هډوکو باندې ډیر ناوړه اغیز لري؟
څومره چې د نشئی موادو کارول په کم عمر کې شروع شي، هماغومره تاثیرات ډیر بد دي، ځکه په کم عمر کې هډوکی د ودې په حالت کې. نو که چیرې د ودې په حالت کې هډوکي ته هغه ضروري مواد نه رسیږي، په نتیجه کې هډوکي لنډ پاتې کیږي، او بل هډوکي کږیږي، سوی شکل پکې رامنځته کیږي. نو څومره چې په کم عمر کې شروع شي، هماغومره د نشئی موادو تاثیرات په آینده کې ډیر ناوړه.
نشه د مور په نس کې پر ماشوم کومې ناوړه اغیز کوي؟
که چیرې مور امیدواری او نشئی مواد کاری، د دوی ماشومان به کم وزن، سرونه به ډیر واړی، دماغی وضعیت د ماشوم ډیر ورسته پاتې، لکه یو لس کلن ماشوم به یې خو عقل به د یو درې کلن ماشوم سره برابر نه وي، او سوی شکل د امدی ویټامین ډي د کمښت لرویا هم کیدای سي په ماشوم کې رامنځته سي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 40 0998 225 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د خبرونې په دې لړ کې د خاطرې نوبت را رسیدلې ده. عبدالحکیم د کندهار ولایت د ارغنداو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا چې پلار یې تاریاکي و، نو ده هم نشه له تاریاکو څخه پیل کړه او وروسته تر هیروینو پورې ورسید. دی وایي چې کله یې واده وکړ نو نشه یې پرېښوده، خو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته شو. دا چې عبدالحکیم ولې بیرته نشو ته مخه کړه او اوس له څه ډول ستونزو سره مخ دی، په دې اړه یې زموږ همکار صادق رښتین سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم عبدالحکیم دی، د عبدالکیم زه یم، د باباس او د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ما پلار و تاریخ سکول هلته ما پلار بول ډېر ښه خوند کوي، هبره ما هم راواخیستله برم یې ورځ بس کوله، ما ته هم ښه خوند راکوي. شروع مې کړله بله دوې درې شپې مې وس کول، دا بله شپه چې مې نه وس کول چې پرېوتم هغه مې بدن دردونه شروع کړل. هبه لاره ولاړ شم بیا مې پسې وس کول، چې خلاص و بره ورلم خپلې میرې ته ورلم، ما ورته تاریاک راکوي ولسه پکیې. ما هلته زموږ په د دکانو بغل ته بل سړی دی، هغه یې راسه غواړي، هغه ما خپله سکوله. هبله دغسې مې پسې سکوله، تاریاک مې نه میاشت چې وس کوله. هبره دغه دکان یې زموږ څه واخیستې، بیا ولاړو د بابا صاحب پر درایمو دکان شروع کړي. اخورې مې هم تاریاک سکوله سکوله. هبره زما اکا یو عملي سړی راوستې په دکان کې کارګر کوي، هزه بره دغه سره پسې پرینو اخته شوم، بره تاریخ را سپات اسبل. بیا مې اکا دی کوزده را وکړه، وده را وکړي. بره ما په وده په وخت کې مې دا نشه پرېښول، دغه وته میاشتې مې پرېښول. بره کرار بیرته د داس دنډوالانو سره په کوټو کې کښېنستم، هغو به دا نشه کولې. بره بیرته زه ورسره په اخته شوم. هبله مې کورنۍ لا ډېره ته تریخ سو، ورونه به په کور کې نه پرېښولم، پیسې یې نه راکولې. ولتنور چې درشي دپاره یې غواړي، مګر د نشې دپاره یې واغوانۍ نه راکولې. دلته مې ورور راته وویل په دغه هسپتال کې به دې داخل کړم، تداوي به دې در وکړل، بیا خو به نشه نه کوې. ما ویل یعنې لمنځونه کوو، په لمنځو یې راوستلې چې نشه کوي. د هغو ځوانانو ته دغه پیغام دی چې باید دا نشه ونه کړي، ډېر تکلیف و ډېر عذاب لري.
د ازادۍ راډیو درنو اوردونکو، د ادې د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر ماښام مهال کور ته راځي او خپله میرمن ګلالۍ لټوي. تر څه لټونو وروسته ګلالۍ د کور په یوه تیاره کوټه کې پیدا کوي. کله چې بشیر کوټې ته ورځي نو ګوري چې ګلالۍ ژاړي. دا چې ګلالۍ ولې ژاړي او وروسته به څه پېښه وشي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
ګلالۍ و ګلالۍ چیرې؟
دادې دلته په کوټه کې یم.
دې تور شپه کې ولې یوازې په کوټه کې ناستې؟ څراغ دې ولې نه دی لګولی؟
ستا کور اسی هم ماته تیاره دی، څراغ څه ګټه لري؟
ولې خدای دې خیر کی، ولې ژاړي؟
ته خدای دا انصاف دی،
څه پېښه شوې ده؟ سمه خبره وکړه، څه خو هېڅ پوه نه شوم.
ته خدای دا زما ګناه ده چې خدای اولاد نه راکوي.
ولې به ستا ګناه وي؟ دا خبره بیا له کومه را پیدا شوه؟
مور دې هر ورځ پیغوره کوي، وایي ستا بخت تور دی، وایي ولې اولاد نه پیدا کوي. ستا له لاسه به زما زوی میراث شي. ښه اوس ته راته ووایه، زه خواره کې څه کولی شم؟
خیر دی، مور مې سپین سرې ښځه ده، یوه خبره یې وکړه، مه پسې ګرځه.
که دا خبره یوه ورځ وي زه به یې وزغمم، که میاشت وي پروا نه لري، که کال هم وي پروا نه لري، زما خو هره ورځ همدا حال دی.
مور مې هره ورځ نه درته وایي، هسې وړه خبره دې ځان ته لویه کړې ده.
یوازې د مور نه ده، د کور نور غړي هم د بې اولادۍ پیغور راکوي، زه څه وکړم؟ اوس یې نو بیخي لیونۍ کړم.
خیر دی، صبر وکړه، داسې خبرې په هر کور کې وي.
نه نور صبر نشم کولی، اوس نو نږدې دی چې د ډېرو پیغورونو له لاسه مې زاره وچوي. و سړیا، خدای به کوي ته به کوي، یوه چاره وکړه.
زه څه چاره وکړم وخځې؟ که زما په وسه وای په خوا به مې لا چاره کړې وای. ته فکر کوي چې زما اولاد نه دی خوښ؟
ما ویل کیدای شي چې ته یو مشکل ولرې، که یوارې ته هم ځان ډاکټر ته ورکړه کې ګوندې خدای چې علاج دې وشي.
دا خبره هم سمه ده، سبا ډاکټر ته ورځم. اوس دې نو اوښکې پاکې کړه، نوره مه ژاړه. الا آفرین، شاباس.
سمه ده،
نه داسې نه کیږي، وخانده نو آفرین وخانده.
رازه
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
رازه رازه دلته پر دغه چوکۍ کینه.
سمه ده ډاکټر صاحب، ده ده کینه استما.
څنګه شو ماینا دې وکړل؟
هو مې کړل.
ته راکه.
اها ده دې ډاکټر صاحب واخله.
ته ودرېږه چې زه وګورم. کومه نشه خو به نه کوي
ډاکټر صاحب؟ دا پوښتنه دې ولې وکړه؟
دا پوښتنه ستا له ناروغۍ سره ډېر اړه لري.
عجیبه ده، نشه له بیا اولادې سره څه اړه لري؟
ګوره ورور کیا، باید دې ډاکټر ټولو پوښتنو ته ځواب ووایي. که کومه خبره دې پټه کړه ناروغي دې نه معلومیږي، او چې ناروغي دې معلومه نشوه علاج هم نه کیږي.
چې داسې ده نو ځان درته وایم، خبره داسې ده چې زه 15 کاله کیږي چرس کوم او ښه ډېر څکوم.
بس 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 پوه شوم، همدا د چرسو نشه ده چې ستا اولاد نه کیږي.
څه شی؟ د چرسو له خاطره مې اولاد نه کیږي؟
هو، چرس ډېره خطرناکه نشه ده، ډېرې ناروغۍ ځینې پیدا کیږي چې یوه هم بې اولادي ده.
نو ډاکټر صاحب علاج مې نه کیږي؟
علاج دې کیږي، خو یو شرط لري.
څنګه شرط؟
شرط یې دا دی چې باید اول نشه پرېږدي.
ډاکټر صاحب زه دې وارخطا کړم، ما چې ویل څومره سخت شرط به وي، دا خو نو څه خبره نه ده. بس سر لهمدا نن څخه نور چرس نه څکم.
دومره اسانه کار هم نه دی.
ولې اسانه کار نه دی؟
ته باید اول د نشه علاج وکړې، کله چې د نشه علاج وشو بیا به د له خیره سره د بې اولادۍ علاج وکړي.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب.
چې داسې ده نو زه به هم د شفاخانې پته درته ولیکم. شفاخانې کې یوازې د معتادینو علاج کیږي. ها دا دې واخله، دا یې پته ده، هلته ځان بستري کړه.
کور دې ودان ډاکټر صاحب، همدا اوس دستي ورځم.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده. تر بلې خبرونه پرمو په لوی او